مسلې ترخیب بس په کابل کې د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق ترتیب کړی دی.
دونه خبرې
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث چې زه نسیم شفق وړاندې کوم ښه راغلاست. د ولسمشر کرزی لخوا ګمارل شوی پلاوی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تورنو کسانو د نیول کېدو او له هغوی څخه د تحقیقاتو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اړوندو مسؤلانو لخوا ناسم چلند او شکنجه موجوده ده. د دې حقیقت موندونکي پلاوی مشر عبدالقادر عدالت خا وویل چې بندیانو له دوی سره په مرکو کې په زندانونو کې شکنجه رد کړي، خو ویلي دي چې د نیول کېدو او تحقیقاتو پر مهال هم د افغان ځواکونو او هم د بهرنیو ځواکونو لخوا شکنجه شوې ده. په دې راپور کې چې په کابل، کندهار او هرات ولایتونو کې برابر شوی راغلی چې د مرکه کېدونکو بندیانو له ډلې نه 80% دوی ته ویلي چې دوی شکنجه شوي او یا هم ورسره ناسم چلند شوی. دا سیړنه د ولسمشر کرزی په حکم وروسته له هغې وشوه چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر نږدې یوه میاشت مخکې په یو خپور شوي راپور کې وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان په سیستماتیک ډول شکنجه او وهل ټکول کیږي او حتی په جنسي تیری ګواښل کیږي. په دې بحث کې به همدا مسله له خپلو ګرانو میلمنو سره وڅېړو. را سره میلمانه دي د دې څېړونکي پلاوي غړی او د کورنۍ او چارو وزارت حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر، د محابسو او توقیف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب جان رضواني او د بشر د حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی. تاسو ته خرغلاست وایم. ښاغلی روشنګر، که تاسو په لنډ ډول راته ووایاست چې ستاسو څېړنه څومره دقیقه ده او موجوده شکنجه او ناسم چلند څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
با اساس حکم جلالت مآب رئیس جمهور، حکم 6672 که نشر شده بود، اونا در حکم خود یگیت را موظف کردند که از تمام زندان‌های افغانستان در جایی که اون گزارش شکنجه شده از اونا دیدن کنند و حقیقت جستجو کنند و ببینند که در کدام مرحله زندانی ها شکنجه می شوند، آیا این گزارش های شکنجه که به ریاست جمهوری رسیده اینا آیا دقیق است یا نادرست است. از ولایت قندهار، هرات، کابل دیدن کردیم و با زندانیانی که آنها متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بودند مصاحبه کردیم و تا جای موارد شکنجه و لتکوب یا بدرفتاری را در بعضی زندانی ها ما مشاهده کردیم. این گزارش ما که تهیه کردیم، ما در تمام زندان‌های افغانستان که در 34 ولایت است نرفتیم. ما گزارش اونما رو خواندیم و تمرکز گزارش اونما در ولایت هرات بود، در ولایت قندهار بود و بعضی ولایت دیگه وجود داشت و ما چون وقتی یاد بسیار کم بود، ما در میتودولوژی خود ولایت هرات و قندهار انتخاب کردیم و ولایت دیگه ای که اما شکنجه کم گزارش شده بود، ما در زندان مرکز پلیس چرخی رفتیم و از اکثر ولایات ما زندانی انتخاب کردیم و به امرایشان مصاحبه کردیم و این تحقیقی که ما در 15 روز کردیم و یایی که مشاهده که ما در 15 روز کردیم، من فکر میکنم افغانستان شمول باشه، نمونه مشت، نمونه از خربار باشه.
اما خغلی روشنگر، گمان نکوی مثلا تاسو په دریو ولایتونو کې دغه راپور برابر کړ یا د تحقیقاتم تر سره کړن، کې دای شي مثلا په بل ولایت کې، کې دای شي مثلا په مزار کې، کې دای شي په خوست کې، کې دای شي په جلال آباد کې، مثلا د کچیر د سړنه تاسو کړی وای دغه فیصدی فرق کړی وای دغه شکایتونه بل ډول وای.
یک چیزی که بسیار مهم است، ما به این عقیده رسیدیم شکنجه وجود داره. شکنجه ای که کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمی کنه، چون دولت افغانستان در نسبت به قوانین داخلی خود و نسبت به کنوانسیون های بین المللی که امضا کرده مکلفیت داره که شکنجه را از زندان های خود، از مراکز توقیف خود، از نظارت خانه های خود دور بسازه. ای که کم باشه یا زیاد باشه این فرق نمی کنه. این همین نمونه ای است از تمام افغانستان و مکلفیت هایی که دولت افغانستان در رابطه با این موارد داره، باید او مکلفیت های خود جدی بگیره، عملی کنه که دیگه همی شکنجه ولو 1% هم باشه یا 90% هم باشه گم شود.
سیستماتیک شکنجه چه بده یونما پر راپور که راغلی ده او دغه راس په جنسي تیری باندې ګواخل دغه مسله تاسو سمره باوري است چې لکه څنګه چې تاسو د راپور برابر کړی چې دا بنوي بی. بیا هم هغه خبره کوم چې تاسو په درې ولایتونو کې راپور برابر کړی کیدای شي دا په یو بل ولایت کې وي ولې تاسو لړ ا دې اقل او لاس 15 ولایتونو کې هم دا تحقیقات سره ونکړل
برداشتی که من از گزارش سازمان ملل متحد کردم و گزارش سازمان ملل متحد را خواندم، اونا شکنجه نظاممند در ولایت هرات گفته بودن و در ولایت قندهار گفته بودن. می فکر نکنم که اونا در ولایت دیگر شکنجه نظاممند گفته باشند. ما در این دو ولایت نسبت به معیارهایی که داشتیم، روشهایی که داشتیم تحقیق کردیم، شکنجه نظاممند که به اصطلاح او خائنا اگر این از وزارت داخله شروع نکنیم ولایتی بگیریم، در ولایت هرات تو موارد پیدا نکردیم که والی هرات یا قماندان امنیه هرات دستور داده باشه که در فلان جا شکنجه شو، یا حتی قماندان ولسوالی به عنوان تیم خود این شکنجه را به عنوان یک روش استفاده کرده باشه یا به او رضایت داشته باشه. ما با تمام کسانی که مستقیم و غیر مستقیم مصاحبه کردیم، منو به یقین بودن که ما مکلفیت در مقابل قوانین ملی و بین المللی داریم و قوانین ما این مورد اجازه نمیتونه اظهارات و اقراری که به اساس شکنجه شو اعتبار نداره، ما این کارا نمیکنیم.
بله ډیر من خغلی روشنگر جنرال صاحب رضوانی، علت څه دی چې د نیول کېدو او سیډونو پر مهال تورن کسان شکنجه کیږي؟ آیا له قانون څخه بی خبری اصلي علت دی او که قصدن هم په ځینو سیمو کې کېدای شي دا کار وسی؟
زمونږ په نظر کې په توقيف ځایونو او محبسونو کې دغه شکنجه وجود نلري، په دې دلیل که په دغه دلیل او انګیزه وجود نلري د محبوسینو شکنجه کولو دپاره.
نو ګمان نه کوئ چې پولیس یو مسؤلیت دا هم ده چې کله د نیول کېدو پر مهال چې کله تورن کس نیسي هغه وخت هم باید شکنجه ونشي؟ ولې په دې راپورټ کې راغلی
د قانوني لحاظه هیڅ څوک حق نه لري چې چا ته شکنجه ورکوي. د اساسي قانون پر دیشه ماده که صراحت لري که هیڅ څوک نکوي نشي کولای څوک ته د اقرار او اعتراف په خاطر شکنجه کوي، او دا یو غیر قانونی عمل ده. هر څوک چې دا عمل انجاموي بیا د عدلي او قضایي پیګر قانوني ته وسپارل کیږي.
تحقیقات پر محل هم دغه څه وسسته
په هیڅ مرحله کې دغه جواز نه لري د قانوني لحاظ نه.
نو اوس چې دا موجوده ده، اوس به تاسو اقدام سوي څه به وکړي او تاسو څومره غټه اندېښنې خبره ده؟
دغه دوه موضوع ده، یو توقيف ځایونه او محبسونه ده، او یو نظارتخانه ده که دوه نظارتخانه دلته موجوده ده، یو امنیت ملي لخوانه اداره کیږي او یو د نظارتخانه د قماندان د امنیه قماندانی لخوانه اداره کیږي. په دغه مورد کې زه نشم کولای تایید وم، ځکه مونږ په دې ادارو کې صلاحیت او رسیدګي نشي کولای او رسیدګي نه لرو. په دې مورد کې که زه منم دغه شکنجه وجود داری دا به انصافی دا و اخلاقم زه دا نمنم، ځکه مونږ د دې مورد معلومات نه لرو.
نو ښاغلی رضوانی، ګورئ په عین حال کې مثلا د سې شنبې په ورځ د پلچرخي له زندان څخه یو شمېر بندیانو ټلیفون وکړ ازادي راډیو ته چې غږونه اوس موږ سره ستدي، او هغوی له وم بلاک څخه خبرې کولې. هغوی ویل چې موږ سلګونه تنه یو او موږ اعتصاب کړی په دې خاطر چې یو موږ صحیح مسایلو ته رسیدګي نه کیږي، دوا نسته، درمل نسته، ډاکټر نسته. او په عین حال کې دوی یو بل شکایت دا هم و چې د ولسمشر کرزي د فرمان پر اساس چې کله د بښنې خبره سوي او د سزا د تخفیف خبره سوي، دغه په عادلانه ډول نه ده عملي سوي. په موږ باندې ګمان نه کوي چې بیا ستاسو مسؤلیت دی، ولې دې موضوع ته رسیدګي تاسو نه کوئ؟
مشکلات په محبسونو کې شته، اوس په دې اووم بلاک کې زه خبر یم که دغه برق نشته. د دې برق نشتون لپاره دغه احتساب کړی دی، برق په ټول افغانستان کې کله قطع کیږي، په دې خاطر دغه احتساب کوي و دغه د دوی عمل لپاره دغه برق قطع کیږي، ځکه دغه غیر فنی استعمالوي د برق او انرژي د محبس مرکزی نه.
غیر قانونی یعنی ډیر مصرفی؟
ډیر مصرفی. دغه چپرکتونه پایه تاو ګرمه جوړوي. واضحه ده که دغه برق شارتي کیږي به برق خراب کیږي.
مګم دغه شکایت ده چې دوی دوسیو ته رسیدګي په وخت نه کیږي، دوی ډاکټر نه لري، دوی دوا درمل نه لري.
ډاکټر شته، ډاکټر دغه سرطبيب یا تکله سرطبيب شته، ډاکټرونه شته. هغه چې د محبوسونو غواړي چې هر دقیقه دوی ته دوا ورکوي، دوی ته مراقبت کوي، دومره ډاکټر نشته که هر دقیقه په هر محبوس سره مراقبت کوي.
ډیر من ښاغلی رضوانی کور ودان او تکي صاحب، تاسو ته کوم راپور ډیر د باور وړ دی د ملګرو ملتونو د سازمان او که د ولسمشر کرزي لخوا د ګمارل شوي پلاوي؟ کوم یو به ستاسو په نظر دې ته په پام چې په څه ډول باندې دغه څېړنه سوې، دغه راپور برابر سوی، ډیر تاسو ته د باور وړ وي؟
د یو نامه د دفتر کوم راپور چې خپور شو، په هغې وخت کې هم موږ خپل عکس العمل په دا رقم وښوده چې سیستماتیکه شکنجه د افغانستان په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې اصلا وجود نه لري. سیستماتیکه شکنجه هغه حالت کې اوسي چې د کشفي ارګانونو د پالیسیو جز اوسي، الان کې چې په اساسي قانون کې اقرار اخیستل د زور په واسطه باندې دا منع قرار ورکړ شوی ده. فلهذا د افغانستان حکومت ژمنو دې ته ده په ملي او بین المللي سطح کې تعهد سپارلی ده چې خپلو توقیف ځایونو کې او محبسونو کې به شکنجه له منځه وړي. داسې اشخاصو افرادو په واسطه باندې شکنجه په محبسونو کې یا توقیف ځایونو کې کیږي، دا به بل اړخ ده، یعنی د حکومت په واسطه دغه پالیسي قطعا وجود نه لري. د دې بېلګې موږ لرو چې په ځینو توقیف ځایونو کې او په ځینو محبسونو کې شکنجې وجود درلودلې. مثال یو کال مخکې که د ملي امنیت توقیف ځایونه ونیسو، هلته شکنجې وجود درلودلې، هلته مدافع وکیلانو ته لاسرسی وجود نه درلود. نو دا موږ په هغې وخت کې هم حکومت ته او د ملي امنیت عمومي ریاست ته، یعنی موږ پر دې باندې ټینګار کړی سي د دې د له منځه وړلو دپاره باید عملي ګامونه پورته شي. داسې مثال محبوسین مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري، پر دې باندې موږ په وار وار سره ټینګار کړی.
او دا پټیرو زندانونو کې ستاسو پټیرو توقیف ځایونو کې په ډیرو نظارتخانو کې
کاملا داسې صحي ستونزې وجود لري، داسې معیشتي ستونزې وجود لري، پر دې باندې موږ همیشه ټینګار کړی. داسې حتی تر اوسه پورې د ټول افغانستان په سطح محبسونه ځینې ولایت ولسوالیو کې وجود نه لري، کورونه دوی پکرانی ولی دي، پر دې باندې موږ همیشه انتقاد کړی دی. اما د راځو دې ته سیستماتیک شکنجه سي یو نامه کوم راپور خپور کړ چې محبوسینو ته برق ورکول کیږي، محبوسین بې خوبه ساتل کیږي، محبوسین نورې شکنجې ورکول کیږي. دې سره په هغې وخت کې موږ اختلاف ښودلی او اوس هم اختلاف کوي. راځو د حکومت د قطعیابۍ د کمیسیون د ګزارش په رابطه چې زما په نظر دا ګزارش هم نیمګړی ده. په دې چې په پنځلس سو ورځو کې چې کوم ریسرچونه دوی کړي دي په درې ولایتو کې، په خصوص په اوله قدمه کې جزویات باید داسې، هغه کسان چې په جنایي جرمونو تورن دي هغو سره مصاحبه باید شوې وای، هغه کسان چې تروریستي اعمالو باندې تورن دي دوی سره هم مصاحبه شوې وای. د هغې تر څنګه بیا حکومتي کشفي ادارو سره هم څېړنه شوې وای تر څو هغه واقعیت معلوم شوی وای. اوس یو کس په تروریستي اعمالو باندې تورن ده، هغه طبیعي ده چې د نیولو په وخت کې د هغې په مقابل کې زیاتې بېلګې وجود لري چې خشونت نه کار اخیستل شوی دی.
یعنې په لنډ ډول تاسو د یونما د راپور څخه د دغه حقیقتیاب پلاوي راپور ډېر تاییدوئ، دا ډېر واقعیتونو ته نږدې ده.
کاملا دلته یو مهمه نقطه چې دوی ذکر کړې ده، هغه دا ده چې یعنې سیستماتیک شکنجه د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې وجود نه لري، دا یو واقعیت ده چې زه کاملا تاییدوم. بل دا چې دوی ذکر کړی چې د نیولو او د تحقیق په وخت کې شکنجه وجود درلودله، هم د داخلي ارګانونو په واسطه هم د خارجي قواو په واسطه. دا هم یو واقعیت ده چې په ځینو ولایاتو کې، په خصوص قندار ولایت، یعنې په قندار ولایت کې شکنجه هغه خپل هغه نم پورته تللی ده. د قندار په ولایت کې هغه محبس د پولیسو تر نظارت لاندې ده، هلته شکنجه وجود لري، حتی اصلا قانون هیڅ نه تطبیقیږي. ولې په نورو ولایتو کې بیا دا بېلګې تاسې نشي لیدلی؟ د کابل ولایت پل شرخي زندان کې تاسې ګورئ چې پارلمان یې نظارت کوي، مدني ټولنې نظارت کوي، د بشري حقونو فعالین یې نظارت کوي، خارجین یې نظارت کوي، او حکومت هم خپله وزارت داخله د هغې نه وخت په وخت احوال اخلي. فلهذا دلته د سیستماتیکې شکنجې گنجائش وجود نه لري.
ولې مشکلات شته؟
مشکلات داسې صحي مشکلات څه کاملا زه دا منم، داسې معیشتي مشکلات څه کاملا زه منم، داسې دوسیې پر وخت نه فیصله کیږي کاملا زه دا منم، داسې فرمان د رئیس جمهور په مستحقو اشخاصو او په وخت او زمان سره نه تطبیقیږي دا کاملا.
همدغه مشکلات ته په پام او دغه حقیقتیا به پلاوي دغه راپور ته په پام چې شکنجه ستا د نیول کېدو پر مهال، د څېړنو پر مهال او مشکلات سره دغه ته په پام دا څومره غټه ستونزه ده ستاسو نظره، د بشري حقونو له نظره دا څومره عمده مشکل دی او څه باید وسي؟
دلته ګوره بیا دوه اړخ لري. یو اړخ افغاني لورې پورې مربوط ده، طبیعي ده چې پر دې باندې موږ هم نیوکه لرو چې د نیولو په وخت کې او د تحقیق په وخت کې هغه کسان سے تروریستی جرائم باندې نیول کیږي هغوی هم نظر په قانون باید شکنجه نشي. ولې په بل اړخ کې چې د خارجیانو لخوا نه دغه خلق نیول کیږي، په خصوص د امریکایانو لخوا نه دا خلق نیول کیږي، نو د هغې نه به څوک پوښتنه وکړي، د هغې نه به څوک نظارت وکړي؟ دغه خپله د بګرام زندان اوس غیر قانوني زندان ده، چې کلونه کلونه د امریکایانو تر قیمیت لاندې دا زندان موجود ده، او هر هغه څوک چې دوی اوغړي نیسی شکنجه مرته ورکي او بیا پس له مودینه دی او معذرت په غختلو خوشی کوي.
روشنګر صاحب کچیر د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس او استادو د تحقیقاتو لمخې شکنجه یا کما یا ډیره موجوده وي یا په توقیف خانو کې یادنیول کېدو پر مهال او یا هم د سړونو پر مهال ګمان کوي چې لدې څخه به هم وسلوال مخالفین په یو ډول سره د خپل تبلیغاتو لپاره ډیره ګټه پورته کړي او هم په ملي او نړیواله سطحه باندې د افغان حکومت درنګ بدې سبب شي.
درست است. اگر ما نظر به مکلفیت های خود نسبت به قوانین داخلی و قوانین بین المللی باید در زندان های خود در وقت توقیف در وقت گرفتاری شکنجه نداشته باشیم و از طرف دیگه دشمنان داخلی و یا خارجی کسانی که اونا در شبکه های تروریستی کار میکنن اونا کوشش میکنن که وجهه حکومت به نوی از انها خدشدار بسازن. اما او یک طرف قضیه، اما طرف دیگه قضیه ما باید در اصلاح سیستم و در اصلاح نظام خود کار بکنیم. مثلا بعضی ناظرین مستقل، مثلا کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در اونجا میروه، یک قدم انگیزه ای من فکر نکنم سیاسی داشته باشه، یا بعضی نهادهای بین المللی نظارت کننده که در اونجا میروند اونا قدم انگیزه سیاسی نخواهد داشته باشن. ما زمینه را به اینا بازتر کنیم و اینا تحقیقات خود بتانن و جانبه انجام بتینن و اون مکلفیت هایی که در قوانین خود داریم اونا را هم اگر اجرا بکنیم. به طور مثال اجازه بدیم که اگر در جایی که کسانی که به وکیل مدافع دسترسی ندارن یا اقاربشون نمیتونه با اونا دسترسی داشته باشه، این زمینه ها را مساعد کنیم و این مکلفیت های ماستی که دشمن در طرف دیگه چی تبلیغ میکنه و بس چی داست. اما ما مطابق به قوانین، مطابق با اما مکلفیت های خود باید کارهای خود اجرا.
نو تاسو د کورونا یو چارو وزارت په این حال کې حقوقی مشاور هم یاست، په یو ډول سره تاسو وظیفه او دنده هم راځي چې د خپل مشوره ورکوي وزارت ته چې دغه مشکلات حل سي. وزارت کې څومره دغه ظرفیت یا دغه گنجائش یا دغه منل ستاسو چې باید دغه مشکل حل کړي، دغه مشکل تر رسیدګي وسی او اقدامات پسوي؟
وزارت داخله بسیار در یه عرصه جدی است و نمیخواد که تو گزارش دوباره نشر شوه و تمام مشکلات لیست کرده و در کوشش ازی است که تمام موارد حل شوه. مثلا یکی از مشکلات ما در بعضی موارد کسایی که گرفتار میکنن دانش حقوقیشان کم است، فکر میکنن که تنها اقرار میتونه باعث اثبات باشه و ما کوشش میکنیم که بس از نهادهای دیگه کمک بگیریم و آموزش های حقوق بشری را در عرصه قوانین ملی و بین المللی بالا ببریم. یک طرفی مسئله، طرفی مسئله دیگه با وکلای مدافعی اجازه بدیم که در تمام موارد با متهم یک جا باشن و از متهم خود دفاع کرده بتوان. و موارد دیگه ای است که با نهادهای نظارت کننده، اون قسمی که پیشتر گفتم با کمیسیون حقوق بشری مستقل حقوق بشری افغانستان و دیگه نهادهای نظارت کننده بین المللی، ما زمینه زیادتر رو مساعد بسازیم که اینا بتانن خوبتر به اصطلاح با متهم دسترسی داشته باشند، که اگر مشکلی وجود داشته باشه با ما بگویند پیش از اینکه تو یک گزارشی در سطح بین المللی نشر می شما مشکلات خود بتانی حل کنیم.
روشنگر صاحب، در افغانستان زواکونه په خاص ډول پولیس چې تاسو هم په کورنۍ شورا وزارت کې کار کوي، له حقوقي پلوه دوی پوهې څنګه دي؟ دوی ته روزنه چې ورکول کیږي څنګه دي؟ هغه لازمه روزنه ده چې مثلا دوی په زندانونو کې هم رسیدګي وکړي، د توقیف خانو کې هم، او د نیول کېدو په وخت کې هم په تیر هغه کسان چې له بندیانو، له زندان او توقیف خانو سره سر و کار دی؟
یز چند بود قابل بحث است. یک بحثی است که ما اگر کشور خود را با 10 سال و 5 سال پیش مقایسه کنیم، ما پیشرفت های خیلی زیاد داشتیم. امروز معیار بالا رفته، تقاضا زیادتر شده و ما نسبت مکلفیت های خود زیادتر میبینیم نسبت به معیار ملی و بین المللی. اما ما یه تعداد داریم، این مواردی که گفته شده من فکر کنم خیلی موارد جدی نیست. این کارهایی است که اگر ما کار کنیم بسیار با آسانی میتونیم که با 5 ماه 6 ماه موارد کاملا دور بسازیم.
ډیر مننه کور ودان. خغلی رضوانی، اوس چې دنیول کېدو او تحقیقات پر مهال شکنجه او ناسم چلند یا کم یا زیات شته او دا دغه حقیقت یا پلاوی په راپور کې هم دا تایید شوې ده، د مخنیوي لپاره تاسو څه ګامونه چتوي په تیره تر هغه زینو پورې چې تاسو مسؤلیت ګرځي، یادت محابس او توقیف خانو دوه ریاست او په مجموع کې تاسو هم د کورنیو چارو وزارت یو اړوند ارګان یاست، نو څه به دوسی څه به دوکې څه ګامونه به چتکې تاسو د مخنیوي لپاره؟
په دې مورید کې د محبوسینو او توقیف زایونو ریاست ټول ګامونه اخلي چې د محبوسینو او توقیفونو حقوق رعایت کړي، او د تعلیم او تربیه او حرفوی مسائل د محبوسونو د پاره آماده کیږي چې دغه مصروف شي او یو کیس او یو مسلک د محبوسیت په دوران کې زده کی.
جنرال سبرزوانی، په مجموع کې تر کومه حده چې د محابس او توقیف خانو د عمر ریاست مسؤلیت ګرځي او مسؤلیت دی، نو دغه زندانونو او توقیف ځایونو ساتونکو څومره په حقوقي لحاظ باندې دوی ظرفیتونه څومره اوچت سوي دي، څومره په عین حال کې د زندانونو څخه او توقیف ځایونو څخه دایمي بررسي او څېړنه ستاسو لخوا کیږي کنه؟
په توقیف ځایونو او محبسونو پرسونل کې 99% ټول د تخصصي کورسونه تعقیب کړي دي او بل ندانه یو 350 افسران جنرالان او بلند رتبه افسران په خارجي مملکتونو کې د ورکشاپونو اشتراک کړي دي، لکه ایالات متحده امریکا، ترکیه، ایران، مصر او نور مملکت کې چې خو تجربه دوی مملکتونو کې کسب کړي دي او په افغانستان کې دغه عمل کوي.
یعنی اراده ورته ست پټینګ چې بعد هیڅ مشکل نه وي،
کاملا اراده شته.
او ته کی صاحب، ستاسو په باور افغان حکومت د شکنجو د مخنیوي توان لري؟ که هو، باید په څه ډول ستاسو نظر دا باید مخنیوي وشي او ستاسو سپارښتنی به په دې برخه کې څه وي؟
افغان حکومت اوغړی طبیعي دي، دغه توان مندي اوس د افغان حکومت سره شته دي. په ځینې ځایونو کې څه شکنجه وجود لري، دغه نه مخنیوي یو. دوم، داسې په محبسونو کې اصلاحات رامنځته کی، اصلاحات تخنیکی اصلاحات رامنځته کی. یعنی داسې په اوله قدمه کې د شروع نه تر نن ورځې پورې د محبسونو د پاره کافي بودیجه وجود نه درلودل. وخت چې دغه محبسونه وزارت د عدلی پورې هم مربوط شول، وزارت عدلی د دې لپاره چې دوی کافي بودیجه ورته نه درلودل پاتې راغلل، یعنی دې نه ونه شو کړلی چې نظارت وکړي. اوس وزارت داخلي پورې مربوط ده، هم په اوله قدمه کې ټینګار په دې ده چې کافي بودیجه په اختیار کې ورکړ شي، د هغې په څنګ کې مسلکي پولیس وروزل شي صرف د محبسونو په چوکاټ کې. په درېیمه قدمه کې عدلي او قضایي اداراتو باندې تاکید وشي چې د محبوسینو د دوسیو د فیصلو په رابطه په وخت او زمان عمل ګام پورته شي. مدافع وکیلانو دپاره دوی لاسرسی پیدا کړي، د معیشت حالت بهتره شي، صحي حالت بهتره شي. دې اړخونو کې د حکومت توانمندي شته. په بل اړخ کې چې موږ ګورو، هغه مصلحت چې په مجموع کې اوس پر حکومت کې حاکمه ده، هغه مصلحت هم خپل منفی تاثیرات په دې اړخ کې اچول. په ځینې ولایاتو کې د اشخاصو لخوا نه د قانون نه سرغړونه کیږي او یغې منفی پایلې بالاخره پر ټول حکومت باندې خپل منفی تاثیرات اچي. په همدې اساس په ځینې ولسوالیو کې همداسې قمندانان موجود دي، په ځینو نورو ولایاتو کې همداسې دا اشخاص دي.
یعنی باید قوي اراده رامنځته شي
د اشخاصو تعویزول، بیا د دغه حالت څخه خلاصون پیدا کېدل امکان مساعدي.
او د زندانونو، د محابسو، د توقیف خانو او د نظارت خانو، حتی د تحقیقاتو پر مهال د تحقیقاتو د سرنګوالي بررسي او سیړنې په مجموع کې په دایمي ډول دا څومره کولای شي هم د بندیانو او تورنو کسانو حقوق هغوی ته بیرته ورکړي او هم د شکنجو او دغسې نورو ستونزو څخه مخنیوی وکړي؟ ښاغلی وټکي،
زه فکر کوم چې د یو کال نه مخکې تر اوسه پورې، حتی د شپږو میاشتو نه مخکې تر اوسه پورې، حالت د بهبود په طرف روان ده، نه د خرابې په طرف. داسې په ځینو ولایاتو کې یا په ځینو ولسوالیو کې بیلګې وجود لري، هغه هم امکان د دې مطلقا وجود لري چې هغه هم اصلاح شي. اما د منطقې په سطح کې محاسبه وکړو، په افغانستان کې د محبسونو وضعیت د منطقې په سطح بهتره ده او دلته د نظارت مختلف ادارات وجود لري چې د محبسونو څخه نظارت کوي. مثال، خپل حکومت، پارلمان، مدني ټولنه، بشري حقوقو فعالین، بین المللي ټولنه وقتا فوقتا نظارت کوي. دلته قوي اراده پکار ده. په اوله قدمه کې خپل وزارت داخلي د پاره سي هر هغه شخص چې دوی نماینده په یو ولایت یو ولسوالۍ کې ده، که دی متهم په دې کېږي چې محبوسینو سره د نیولو په وخت کې فزیکي برخورد کوي یا شکنجه کار اخلي، یا هغې په مرض کې جدن باید عملي ګامونه پورته شي. او بیا په صورت کل د حکومت په سطح ده، د حکومت وظیفه ده په دې چې بیا ځینې اړخونو کې صلاحیت وزارت داخلې نه هم پورته کېږي، د حکومت صلاحیت کېږي.
کور ودان وتکي صاحب، بحث هم ډېر جالبه دی، وخت هم کم. وروستۍ پوښتنه له ښاغلي روشنګر نه کوم، ستاسو مهم وړاندیزونه د دې شکنجو یا د دغه ستاسو د څېړنو په مورد کې په مجموع کې د دې د مخنیوي لپاره ولسمشر ته مهم وړاندیزونه څه وو؟ او ولسمشر په دې برخه کې څه تصمیم لري او څه پرېکړه او تاسو ته چې وویل څه تاسو وویل؟
پیشنهاداتی که ما به جلالت ما رئیس جمهور داشتیم، یکیشی بود که ما پیشنهادای ما باید جدی گرفته شوه. کاغذ پاره ای نباشه که پس یک جا بیفته، پس سال 2013 یونما این گزارش خود نشر کنه و در زندان افغانستان کاری نشود.
سه پیشنهاد اول
ما 11 مورد پیشنهاد داشتیم که باید قوانین افغانستان مراعات شوه، به خصوص ماده 134 قانون اساسی که پلیس وظیفه کشف داره، باید کار کشف کنه، سارنوالی تحقیق کنه، تداخل وظیفه‌ای که در به یورگانا وجود داره تداخل وظیفه‌ای از بین برداشته شوه. مطابق ماده 31 قانون اساسی وکیل مدافع زمینش مساعد شوه که در تمام موارد او دسترسی داشته باشه، بتونه به متهم دسترسی داشته باشه. کسانی که اونا مریض هستن به خاطر تداویشون اقدام صورت بگیره و دیگه کسانی که یک عفسشون تکمیل شده اما به دلایلی در زندان‌ها وجود دارن، اینا باید رها ساخته شون. زندانی بدون سرنوشت در زندان نباشه. قلم در دول سوالی ولایت قندهار سارنوالی و محکمه به شکل منظم وجود نداره، در اونجا ایجاد شوه، وزارت داخله و امنیت ملی مکلف ساخته شوه که برشان دانش و حقوق بشریشان اضافه شوه. جریان تحقیق اگر ویدیو ساخته شوه یه بسیار کمک میکنه به شفافیت و برایزی که ما از زندانی ها جمع کردیم باید رسیدگی شوه. و یک پیشنهاد دیگه این موقعی بود که افرادی که سنشان بلاست بخون باید رها ساخته شوه. یه پیشنهادات بود که ما روز دوشنبه به جلال آباد مأمور رئیس جمهور کردیم و اونا بسیار از پیشنهادات ما استقبال کردن و اونا دفتر هدایت دادن که جلسه عدلی و قضایی روز
یعنی آقا هم ولس مشر هم جدیده به موضوع
که اونا عدلی و قضایی سمه که بس یک تنها به امنیت و وزارت داخله رب نمیگیره، سارنوالی رب نمیگیره، محکمه رب نمیگیره، اینا بیان در مجلس بشینن سمه خود بگیرن مشکلات در سایه خود در بس.
او پلان دول کراتو اس ده بهتر نه ده په د افغانستان په سلور د شو ولایتونو کې چې توقيف خاني او زندانونه ستدي یا واړه یا لوی له د غټول څخه په یو ډول سره یو ډول سیډنه وسی تحقیقات وسی او
نظارت در موارد مختلف صورت میگیری. تو نه بوده کې نظارت پیش ما اولین کس نبوده باشیم که نظارت در موارد مختلف بوده که صاحب خبر دارن که از زندانو صورت میگیری، صرف فقط دې تعهد به وجود بیاد که مشکلات حل شوه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو زمونږ د دې اونۍ بحث هم دومره وو، سمو چې واوریدل دا زمونږ د میلمنو نظر وو نه د ازادي رادیو. ډیر مننه کوم له خپل میلمنو، هر یو د بشر د حقوقو او چاپیریال ساتنې د سازمان له رئیس عبدالرحمن هوتکی، د محبسو او توقيف ځایونو د عمومي ریاست د دفتر له رئیس حبیب جان رضواني، او په محبسو او توقيف خانو کې د شکنجه د مواردو د سیډون کې پلاوی له غړي او د کورنۍ او چارو وزارت له حقوقي سلاکار عبدالقادر روشنګر څخه کور مو ودان.
چی خواهد شد؟ چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است
جبری. خواه بایسی یک کسی که از این خاک هستم از افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی رادیو نواره.